دا مشال رادیو یوی بلې خبرونه ته ستړي مشه وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې دي دلته په پراکه د سهار شپک بجې دي تاسو مشال رادیو پر لبسین ساته خبرونه او په دغه یو ساته خبرونه کې به حمزه حسیبه شهید تاسو قربانې په دې خبرونه کې به لدی واوري چې امریکا ویلې چې د پاکستان سره په ملکی برخه کې د دوی مرستې دوام لري دا لدی به هم واوري چې د پاکستان او امریکا اړیکې په 2012 یعنی روان کال کې په سټډو بی خطر هر څه د مخددي سات خبرونه او د سات خبرونو د اوریدو بلنه در کوم چې عبدالحی کاکړی وړاندې کوي.
سرټکی په شمالي وزیرستان کې د تشتوونو او د جاسوسي په تور د وژنو د مخنیوي لپاره وسوالو د مرکبې په نوم یو چورا جوړ کړی دا د فرانس ولسمشر نیکولاس سارکوزی ویلي د یو مشکوک افغان اسکر لخوا د څلورو غیر مسلح فرانسیسي فوجانو د وژنو وروسته په افغانستان کې په ګډو فوجي عملیاتو کې د برخه اخیستنه افغان عسکرو ته روزنه ځندوي. چین پر ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو د بیا پیلولو زور کړی دی. وسم د خبرونو تفصيل په شمالي وزیرستان کې د تشتوونو او د جاسوسي په تور د وژنو د مخنیوي لپاره وسلوالو د مرکبې په نوم یو شورا جوړ کړی ده. شورا پرون د جمعې د لمانځه وروسته په میرانشاه بازار کې یو خبر پاڼه ویشلې چې وایي هیڅ چاته د چا د تشتوولو یا د جاسوسي په تور د وژنو حق حاصل نه دی. خبر پاڼه زیاتوي هر څوک چې په پټ مخ د چا د تشتوولو هڅه کوي د هغو پر ضد د دفاع حق هر چاته ترلاسه دی. خبر پاڼه خبرداري ورکوي چې په جاسوسي او بل داسې کار کولو کې ککړ وي او بخښي خبر پاڼه خبرداري ورکوي چې هر څوک چې په جاسوسي یا بل داسې کار کولو کې ککړ وي چې شورا یې بد ګڼي هغه ته به د دوی د تشریع سوی شریعت لمخي سزا ورکوي. د مرکبې په نوم 15 کسیزه شورا په مولوي صدر حیات، مولوي عظمت الله، مولوي سعید الله، مولوي انور سعید او مولوي امیر حمزه مشتمل ده. په شمالي وزیرستان کې د امریکا لپاره د جاسوسي په تور کې ګڼ شمېر قبایلیان د پټمخو وسلوالو لخوا تشتول سوي او وجل سوي دي. د فرانس ولسمشر نیکولاس سارکوزی ویلي د یو مشکوک افغان عسكر لخوا د څلورو غیر مسلح فرانسیسي فوجانو د وژلو وروسته په افغانستان کې په ګډو فوجي عملیاتو کې برخه اخیستنه او افغان عسکرو ته روزنه ځندوي. سارکوزی زیاته کړه د افغان عسکرو لخوا پر فرانسیسي فوجانو ډزې د منلو وړ نه دي. نوموړي ویل کېدای شي له افغانستان تر وخت لمخه د خپل فوجانو پر رايستلو غور وکړي.
Nous sommes des alliés du peuple afghan, mais je ne peux pas accepter.
موږ د افغانانو ملګری یو، دا غویم لا تړ یو، ولې زدا نشم منلی چې افغان سپایان با په فرانسوي سپایانو ډزیو کی. کچره امنیتی شرایط په واضح توګه پر ځای نشي نو بیا له دغه جګړې د فرانسوي پوز د وتلو پختنه راولاړې دي شي.
د رتور انتیسیپي دو لارمی فرانسیز.
د فرانس ولسمشر نیکولاس سارکوزی، افغان ولسمشر حامد کرزی د افغان ولس سره غم راضی کړی دا. فرانس په افغانستان کې شپږ ډیر سوا عسكر لري او له 2001 کال راهیسې تر اتیا زیات فوجان وژل سوي دي. د وایټ هاوس ویاند جی کارنی ویلي د فرانس ځواکونو په افغانستان کې په ډیره میړانه او درناوي سره خدمتونه ترسره کړي او ویلي امریکا د فوجانو پر وژنه له فرانس سره تعزیت کوي. تمه ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي به نن کابل ته ورسیږي. مارک ګروسمن به له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې پر حلو ځلو خبرې وکړي. افغانستان له طالبانو سره د امریکا د خبرو په اړه وضاحت غواړي. رپورټونه څرګندوي چې امریکایي چارواکي له نږدې لسو میاشتو راهیسې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې کوي. ګروسمن د دې سفر په لړ کې چې لږ تر لږه به یوه اونۍ دوام وکړي د قطر په ګډون د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم لارسی. په قطر کې د طالبان لپاره سیاسي دفتر پرانستل شوی دی. چین پر ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو د بیا پیلولو زور کړی دی. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وو هلونګ ویلي بیجینګ د بندیزونو او پوزینه بلکې د پر امن خبرو اترو د لارې د دې مسلې حل غواړي. نوموړی دا خبرې د چین په سفر ورغلي د ایران د ملي امنیت د ستري شورا د مرستيال سیکټري علي باقر په مشرۍ کې یوې ډلې سره د لیدو پر وخت کړې دي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن ویلیو ایران د خپل اټومي پروګرام په جاري ساتلو سره په یو خطرناک لار روان دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر زیاته کړې چې نړیواله ټولنه له تهران غواړي چې په دې وروستیو کې د ورکلسو هغو بیانونو پاړې دي خلوص ښکارا کړې چې ویلیو غواړي بیرته د خبرو اترو میستر راسي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د امریکا قانون جوړونکو له ایران سره کاروبار کوونکو بهرني بانکونو ته د سزا ورکولو تفصیلي قانون وړاندې کړی دی. امریکایي چارواکي وایي په شام کې خرابې امنیتی وزی ته په پام سره په دمشق کې د خپل سفارت په تړلو غاور کوي. امریکا د سفارت د تړلو دمکې په داسې وخت کې ورکړي چې وایي ولسمشر بشار الاسد نور پر خپل هیواد پوره کنټرول نه لري. د جمعې پر ورځ هم لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي وو. تر دې دوه ورځې مخکې عربي ټولنې پریکړه کړې وه چې آیا د وینې تویدنې په درولو کې د پاتې راتلو سربېره هم خپل څارونکي په شام کې وساتي او کنه. د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د مظاهرو د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونو په ښارونو او ښارګوټو کې ځای پر ځای کړل شوي دي. بلورته د بشار الاسد په لسګونو پلویانو پرون په دمشق کې د هغه په حق کې مظاهره کړې. د امریکا کانګرس د جمعې پر ورځ د کورونی او نړیوالو فشارونو او مخالفتونو له وجې د انټرنیټ ازادیو د محدودولو قانون تر یوې نامعلومې مودې پورې ځنډولې. د امریکا د سینټ اکثریت مشر هری ریډول د کاپي کولو په قانون باندې د جنوري د 14مې نیټې رای ورکولې ځنډولې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې عبد الحی کاکړ درته وړاندې کړل. پرونه خبرونه کې بل ما حسیبي شهید سره دغه سووري امریکا ویلی له پاکستان سره په ملکی برخه کې مرستې دوام لري. اخوا درته د امریکا او پاکستان ترمنځ پر اړیکو یو ځغلنده کتنه لرو. په 2012 یا روان کال کې د دوړو لورو ترمنځ په اړیکو د کارپوهانو نظرونه لرو.
ما خیال دی 2011 نه بس هم شي هغه کې داسې واقعات شو. ریمن ډیوس والا کیس شو، اسامه والا کیس شو، هغه نه پس ته د امن مبادله سواله.
ته هغه پاکستانی ولا اصله امریکایی تجربه واوري چې د میمو گیټ یا د هغه لانجمن لیک خکل کسي او د امنیت د ساتلو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې پاکستان ته بیرته راګرځېدل دی به هم واوري چې فرانسې حکومت د جمعې پورې وویل چې هیواد د خپل سرتیری به افغانستان مخکې د وخت نه وباسي. په پښتونخوا کې به د پښتنو د یو رهبر خان عبدالغفار خان د تلین په اړه له تیاریانو هم واوري او د دغه رپورټونو ترڅنګ به له دې واوري چې په پښتنو کورنیو کې زوی یوې کورنۍ ته څومره ارزښت لري.
د سید لارم مثال چې زما مېره کزما بل لوري شي مثال لورګان می زیات شنو خزر هم را باندې وکي او د مجبور ان چې خپل مې اورته وکم نو او دغه مې نکې چې بل خزر زما مېره وکي.
په دې اړه درته سیډنیز رپورټ ورو ده. د سیډنیز رپورټ او روسه بعد د باختر سوري کلتوري ادبي خبرونه واوري. را سره اوسئ. تاسو ماشاله رادیو اوریدو د همدغه خبرونې لمړی موضوع په داسې حال کې چې د مومندو په قبایلی سیمه د ناتو د تیری د ناتو لخوا د تیری نومبر د میاشتې د بریدونو په خبرګون کې پاکستان له امریکا سره خپل اړیکو ته لسره نوې کتنه پیل کړې ده. د امریکا حکومت د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې له پاکستان سره په ملکی برخه کې مرستو کولو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې بیا رپورټونه وایي چې امریکا د پاکستان د پوځي مرستې یو غټه برخه بنده کړې ده. په دې اړه نور تفصیل واچ تنه د هارون بچا پر رپورټ کې
د امریکا خارجه وزارت د جمعې پر ورځ د خبر پاڼې په خبرولو وویل چې حکومت یې له پاکستان سره پیاوړي او د دوړخیزه احترام پر بنسټ ولاړ یو تعلق ته ژمن دی. په اعلامیه کې راغلي امریکا له پاکستان سره د دوړخیزه اړیکو په جریان کې د ملکی مرستو انصرتا ډیر ارزښت ورکوي. د کومو پترس کې بچي دغه هیوادو کول شي د یو زیات سوکاله باثباته او جمهوریت دولت په توګه وزلیږي او دغه راز د امریکا او پاکستان دوړو هیوادونو د کامی ګټو د خوندیتوب لار هوار شي. بلې خواته راپورونه وایي چې په ممندو د ناټو د 13 نومبر میاشت د شپږشتمې نیټې تر بریدونو وروسته چې سلیریش پاکستانی عسکر یې قربانیان شول، پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا له مرستې د لاس پراخکلو په افغانستان کې د میشتو ائتلافي ځواکونو پر وړاندې له خپلې خاورې تیریدونکو اکمالاتي لارې وتړلې او هم یې د بلوچستان شمسي هوایي ډګر چې امریکایانو به د پاکستان په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو لپاره کاراوه په دوی خالی کړ. همداراز د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې له امریکا سره به خپل اړیکو ته له نوي سره کتنه وکړي. په داسې کې د امریکا د خارجه وزارت د 13 ورځې اعلامیه وایي چې د ممندو افسوسناکې پیښه له پاکستان سره په ملکی برخه کې د امریکا د مرستو لړۍ نه ده اغیزمنه کړې. د وزارت خبر پاڼه د دغه امریکایي امداد د لند تفصیل په وړاندې کول وایي چې په 2009 میلادي کال کې د کیری لوګر برمن د قانون له منځوریدو وروسته د امریکا حکومت د 2.2 بلین ډالر په ارزښت ملکی مرستې چې 5.5 ملیون ډالر بیړنۍ بشري مرستې هم پکې شامل دي پاکستان ته ورکړې دي. خبر پاڼه په ځانګړي توګه 13 یعنی 2011 میلادي کال یادوي چې وایي پاکستان ته پکې د 855 ملیون ډالر په اندازه ملکی امداد چې بیړنۍ بشري مرستې پکې نه دي شاملې ورکړې ده. د امریکا د خارجه وزارت اعلامیه زیاتوي پاکستان ته په ملکی برخه کې ملاوېدونکو امداد د دغه هیواد د توانایي اقتصادي ودې د سرحدي سیمو د خوالي عامې پوهنې او روغتیا د سکتورونو د پیاوړتیا لپاره کارول شي. وزارت دغه راز د 13 کال په موده کې په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا ایالت کې د 210 کیلومتره اوږدو سړکونو په جوړولو کې د امریکا د مرستو یادونه کوي او ادا کوي چې د پاکستان د خصوصي سکتور د پرمختیا او هم یې د دې هیواد د مدني ټولنې د پیاوړتیا په موخه ځینې پروژې تمویل کړي دي. باید وویل شي د امریکا حکومت په دا وروستیو کې د پاکستان د پوز لپاره د ټاکل شوو امریکایي مرستو یوه غټه برخه قطع کړې ده. راپورونه وایي امریکا له پاکستان سره د خپل پوځي امداد د بیرته پر ځای کولو لپاره شرطونه ایښي دي. یو دا چې پاکستان په خپل خاوره د موجودو ترهګرو ډلو په تیره د حقانی شبکې پر ضد کوټلې اقدامو کې، یو بل دا چې افغانستان ته د هغه کیمیاوي سرې د لیګ د مخاوني سي چې ویل کیږي هلته یې یاغیان د لاسي بمونو په جوړولو کې کاروي او بهرني ځواکونه پرې وژني. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
و امریکا چې امریکا حکومت ویلي دا پاکستان سره به ملکی مرستو ته دوام ورکوي او سم د پاکستان او امریکا د اړیکو په باب په 2011 کال کې ځینې داسې پیښې رامنځته شوې چې د پاکستان او امریکا اړیکې بل تر هر وخت زیاتې خرابې کړې. پاکستان ویلي له امریکا سره اړیکو ته لسره کته نه کوي. پښتنه دا ده چې آیا په 2012 کال کې به د دواړو هیوادونو اړیکې همداسې خرابې وي او که څنګه د ښه کېدو امکان شته؟ دا پښتنه عبدالحی کاکړ د دواړو هیوادونو په اړیکو نظر ساتونکو کارپوهانو سره سیړلې او داسې رپورټ یې برابر کړی.
د پاکستان او امریکا اړیکې د سړې جګړې ترپایا خورا شې پاتې سوي، خو له دې وروسته د دوی اړیکو لوړې ژورې لیدلې. په 2001 کال کې چې د ترګریزه جګړې دواړو هیوادونو څومره سره نږدې کړي وو، هغه مری په 2011 کې لری کړل. خو د ترګریزه جګړې کې د پاکستان او امریکا په اړیکو نظر ساتونکي بریګیډیر اسد منیر هلمند دی چې د 2011 کال په پرتلبه سش کال اړیکې شې سي.
مخیل د 2011 نه به سم شي، هغه کې داسې واقعات شو کنه، دی ریمن ڈیوس والا کیس شو، اسامہ والا کیس شو، اگے نہ پستا دادی بمن دان میں تو اللہ نو دا سیدی کی پاکستان کی یہ فضا جوڑا دے امریکی خلاف نو دا سی واقعات دی فوج باندھی او حکومت باندھی او پریشر راولی نو اگے وجنا گئی خپل دا غواړم چې موږ امریکای سره او ما غشان ته مرسته او کوسنګ چې مخکې وفاوی نشي کوله. ما تخپل دا سي لګي چې دی 2012 کې بده حالات کې کوتي حقيقي کدي کې به صدا سے غټه واقعا او نشوا.
هم دې تور ته نظر د دواړو هیوادونو په اړیکو نظر ساتونکو یو بل کارپو خالد عزیز هم لري.
ما ته دا ښکاری چې دا شروع کې به لګون ته دی کې به مشکلات به وي جولای اگست میاش پورې. زما خپل خیال او سوچ تھا دے چې دا تعلقات په حقیقي یو خدا افغانستان کې روغه روان دی او پکار دا دے چې امریکا او پاکستان دواړه یو سن کې دې سیز دا ګوري دانی چې الټا اختلاف راشي. دویم دا دے چې دا کیسه چې ختم شي افغانستان کې بیا دا نیټو ترانسپورټیشن سیستم چې دې د پاکستان په ذریعہ افغانستان ته فوج کا حکومت چرسی آغاز ضرورت پر نہ پاتی کی گی چاہ آغاز ضرورت ختم شی تو پاکستان کے دن نہ چکمی و خلق خپا کی گی دے خبر باندھے آغا شیبہ رک شی.
د سیمایزو چارو کارپو احمد رشید د امریکای تینک ټینک سی ټی سی سنټینل مجلې ته د پاکستان او امریکا په اړیکو یو تفصیلی مقاله لیکلې. نوموړی وایي په 2012 کې د دواړو هیوادونو د پوز ترمنز د اړیکو د شوکېدو امکان شته، خو دا ځل به شایي پاکستان له امریکا سره د پخوا په څیر پراخ کومک ونه کړي. که څه هم درې واړه کارپوهان د پاکستان او امریکا د اړیکو د شکېدو وړاندوینه کوي، خو سره د اړیکو د نورو خرابېدو وېره هم لري. احمد رشید وایي لومړی خطر دا دی تمه انرژي امریکا به د حقانی شبکې پرزت په روان سپرلیکی له لس څخه تر شل زره پورې عسكر له جنوبی افغانستان څخه په مشرقي برخو کې ځای پر ځای کړي چې د پوینا د بکیدای سي د امریکا له پاکستان سره اړیکی نور هم ترنګ لیکړي. احمد رشید آن دا امکان هم په ګوته کوي چې کېدای سي د امریکا او پاکستان نیخ په نیغان شتي وسی. د احمد رشید په وینا بل خطر د پاکستانی طالب مشر مولانا فضل الله په کونړ کې شتون دی او کېدای سي پاکستان هلته مداخله وکړي او سرحدي لانجه رامنځته سي. د دې په نادر هم خطر په پوله د نیټو او امریکا د هلیکاپټر لخوا د پاکستان د فضائي حدودو د خلاف ورزي په صورت کې د دې هیواد لخوا د خبرګوندی. خو د کارپو اسد منیر په وینا د پاکستان په کورنی سیاست کې ممکنه بدلونونه هم د پاکستان او امریکا د اړیکو د خرابېدو سبب ګرځېدلای شي.
هغه کې ګوري دی یو خو کدلتا الیکشن شو او یو داسې حکومت را چې دی موږ په کار کې دی وارن ترن راووسو او دویم داسې دی چې دا بارډر باندې چې کومه حادثه کیږي دا مخکیم شوې دي. کدا چې لږوند مې اوسې شو کدی کې 24 کسان مړ شو هغه کې 2 3 یا داسې حمله وشو نو به دا خرابې.
خو کارپو خالد عزیز بیا وايي په پاکستان کې انتها پسند مذهبي سوچ لرونکو کې دای سي د دواړو هیوادونو د اړیکو په خرابولو کې یو ډول رول ولوبوي.
زموږ وطن کې داسې خلک شته چې هغه دا وزنوم چې هغه غلط وایي هغه سوچ داسې دی او هغه چې کمیو هغه ترخکاری هغه ګوري چې پاکستان چې دی د خپل ډایرکشن چې دی ولې چې موږ ځان ته ایديولوژیکل اسلامیک سټیټ وایو لګیو اغه نمون خپل ډایرکشن بدل کړی را اغه وړي چې مو خپل دا ډایرکشن چې د اسلامیک سټیټ ول دا قائم ساتو او هغه خپکیږي. دا یو تھریټ دی چې دا تعلقات باندې همیشا حاوی کې دیشي.
قسم د پاکستان او امریکا په 2012 کال کې د اړیکو پاړه خوشبيني او ویری د دې کارپوهانو په وړاندوینه ولاړې دي چې د مبصرونو په فکر حتمی نه دي. د دوی په وینا په عملی ډګر کې د دواړو هیوادونو اړیکی ممکن ده چې بل شکل خپل کړي.
پورتو وای مشال ریډیو ور
تاسو مشال ریډیو ری د امریکا او پاکستان اوسنی حکومت ترمنځ لنجمند لیک یو مهم رول لوبونکی پاکستانی او امریکایي تجار منصور اجاز وای دی چې روانه میاشت به د دغه لیک په اړه پلاتون کې عدالتي کمیشن کې د حاضرېدو لپاره پاکستان ته وګرځي او حکومت ویلی دی چې د دبا امنیت ساتي. په دې اړه مو سات مخکې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبريال احمد الله سره خبرې اترې وکړي.
منصور اجاز سکندې هغه پاکستان ته راتګ حواله سره منصور اجاز خپل دا خبره کړې ده چې زه خپل تاریخ چاته ځکه نشم خودلې چې ځکه اسلام آباد تراور سم بیا ټول دغه مطبوعات لاره ټول چې کم خلک دي هغه ته پته ولګي. ول د منصور اجاز وکیل اکرم شیخ چې کم دې هغه دا خبره کړې و مخکې د حکومت پاکستان نه د هغه د حفاظت لپاره د پروتوکول یعنی سکیورټي وختنه کړې و کم چې دا خبرونه مخې ته راغلي دي چې د دفاع داخله وزارت چې کم دې هغه په دې خبره باندې متفق شوی دي چې منصور اجاز ته سیکیورٹی چکم دا اغه ور کولې کیږي ولې په دې تر اوسه پوری حکومتي کم چارواکي چکم دي د دې زیره خبرې لا پخله نه کړې چې اغه ته با سیکیورٹی ور کولې کیږي نه. خو کم خبرونه چې په مطبوعاتو کې راغلي دي او داخله وزارت له خوا چې من کم دغه دي زرای دي کم اغه نه چې من کم پښتنه کړی ده نو اغه دا خبره کړی ده چې حکومت په دې خبره راضا شوی دی چې منصور اجاز ته با سیکیورٹی ور کولې شي. د رواني میاشتې 15مه نیټه ده په دې باندې بیا د کمیشن چې کم اجلاس ته غو کیږي نو دا خبره شوی ده چې منصور اجاز چې کم دې اغه د 15مه نیټه نه مخکې پاکستان ته راسي او په 15مه نیټه د عدالتي کم کمیشن چې کم دغه کیږي نو اغه ته وړاندې کیږي او د منصور اجاز دا خبره کوي چې ما سره ډیر ثبوتونه راسره دي او هغه به زه کمیشن ته چې کم دې وړاندې کوم.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله او چې د منصور اجاز د راګرځېدو په اړه موږ ته معلومات راکول. د برتنی اکونومیست مجله په خپل سیډنیزه مقاله کې وایي د پوځ او عدالت په منځ کې راګیر د پاکستان حکومت کې دی شي لا پر ځای پاتې شي. د مقاله مهم ټکی لا عبد الحیکا کړنو.
اکونومیست مجله وایي د پیپلز پارټي په مشرقي واکمن اتحاد له فوج سره د لانجمن خط او له عدالت سره د سویټزرلند حکومت ته د خط نه لیکلو پر سر په یو جنگ اخته دی. د مجلې په نا په دلړ کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی عدالت ته وړاندې سو او اوس به د فروری له لومړۍ نیټې اوریدنه بیا پیل شي. لید وروسته اکونومیست د فوج او حکومت ترمنځ د لانجمن خط پړه د راپورته سو اختلافات ذکر کوي. مجله د لانجمن خط د لیکلو شاته پرتی وجه بیانوی او وای پر زاید دی فوج له موکه زخه په ګټه اخستو سره له ولسی حکومت سره وفادار شو دی وای خود برعکس دا سکندل داسې استعمال کړي چې ګواکې حکومت به باور او غل دی مجله پر مخ کاږي فوج دا وخت له اسلامي اروپا سره په جنگ اخته دی نو نه غواړي د پاکستان د کمزوري معیشت ذمہواری پر غاړه واخلي او د دې ترڅنګ ورته د جنرال مشرف غیر مقبوله واکمنی هم یاد ده اکونومیست وای عربی هیوادونه کې ولسی پاتون هم د پاکستان فوج ته دا پیغام ورکړي چې په پاکستان کې به امریت شنوي د مجله په خبره هم د غټولو وجو فوج په دوام یعنی پلان بی کارکول ته مجبور کړي چې اصطلاحاً ورته نرمه کودتا ویل کېدای شي یعنی دا هله چې عدالت یا پارلمان به پیپلس پارټي لواک لري کړي خو مجله وای یوسف رضا ګیلانی له پارلمانه د جمهوریت په ملاتړ کې د اعتماد ووټ ترلاسه کړي او دا ډول عدالت هم وړاندې شو اوس که عدالت د وزیر اعظم د نیولو حکم پولیس ته ورکوي نو هغه دا کار شایي ځکه ونه کړي چې هم دغه حکومت ته ځواب دی دی او له دې وروسته که عدالت فوج ته د نیولو ووایي نو کېدای سي د فوج دا ګام یو ډول سم کو دی تا وګڼل سي اکونومیست پر مخ لیکي بلخوا د سیبریشي فوج پیپلس پارټي چیلنجوي چې یا خو جنرال اشفاق پرویز کیانی له چوکۍ لري کړي یا بیا یو څه نڅ ګام واخلي خو د مجلې په وینا پیپلس پارټي بیا فیصله کړې ده چې کچرته خامخای حکومت لمنځ زی نو بیا باید هرومرو فوج لري کړي چې دا رنګ دوی ولسته ځان مظلوم ښکار کړي اکونومیست د پیپلس ګوند یو مشر سنیټر نګیر بخاری لخلوای سیاست د اعصاب لوبه ده د مجلې په وینا تر اوسه آصف علي زرداری د دشمنانو حزب اختلاف عدالت او فوج پر ضد خپل اعصاب مضبوط شو دلی دی
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ری د فرانسې حکومت د جمعې په ورځ په افغانستان کې د هیبات د یو سرتیری د ناتاری دزو په نتیجه کې د خپل سلور سرتیرو په وژل کېدو د سخت خوښینې په ښکارا کولو د افغانستان له جګړې څخه د وخت نه مخکې د وټلو دړکه ور کړی ده د غرس د امریکا حکومت هم په افغانستان کې د فرانسوي او هم د امریکایي ځواکونو په ورستي وژنو خوښینې سرګند کړي وی له خودل چې فرانسې بل ټاکل شي وي محل ویش سره سم د افغانستان له جګړې سره خپل پوځي همکاري دوام ورکړي په دې اړه تفصیل د هارون بچا پر راپور کې
رویټرز جانز د فرانسې د ولسمشر نیکولاس سرکوزی په حواله لیکي چې نوموړي په افغانستان کې د خپل ځواکونو د عملیاتو د درولو امر کړي او خپل دفاع وزیر یې افغانستان ته روان کړي سود حالاتو له نږدې جاج واخلي خاغلی سرکوزی وویل فرانسا د افغانستان په جګړه کې د افغانانو کلک ملګری هیواد دی خو په یوه وخت کې د افغان اسکرو لخوا د خپل ځواکونو وجنا نه د زغملو وړ عملیا او بلله مونږ د افغانانو ملګری یو د هغوی ملاتړ یو ولې زه دا نشم منلی چې افغان سپایان به په فرانسوي سپایانو ډزې وکړي که چېرې امنیتي شرایط په واضح توګه پر ځای نه شي نو بیا له دغې جګړې د فرانسوي پوځ د وتلو پوښتنه راولاړېدی شي د راپورونو پر اساس فرانسا دا مهال په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د 1,150,000 ائتلافي ځواکونو په کنډک کې 4,000 سرتیري لري چې له دوی څخه زیاتره یې له کابل سره نږدې د کاپیسا ولایت په غرونو کې ځای پر ځای کړل شوي دي ټاکل شوې ده چې فرانسوي سرتیري به د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه وځي رویټرز جانس د ناټو چارواکو په حواله لیکلي چې د کاپیسا په پیخه کې د 4 فرانسوي عسکرو د وژل کېدو تصدیق کوي خو بلې خواته بیا د فرانسې د خارجه وزیر ایلن ژو په وینا راخلي چې وایي په دغه پیخه کې د دوی پینزل سرتیری ټپی شوی هم دی چې د نوموړي په خبره د اتو تنو روغتیایي حالت پکې له خطر سره مخ دی خاغلی جو په هم په پیرس کې خبريالانو ته وویل چې کچره په افغانستان کې زموږ د ځواکونو د خوندیتوب ضمانت رانه کړی شي نو موږ بل د غزایا د دوی د وستلو د ستراتیژي په جوړولو کار پیل
کړو
دا لومړی ځل نه دی چې افغان سرتیری یو فرانسوي سرتیری قتل کړی دی او د قتل د دغه کلمې انتخاب ما په قصدي توګه وکړل ځکه چې دا په رښتیا هم یو قتل دی دا زما په خیال زموږ ذمہواري ده چې د دې نویو حالاتو په تناظر کې له دغه ځایه د وتلو بنا جوړ
کړو
په ورته وخت کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن په واشنگتن کې له جرمن خارجه وزیر گایډو ویسټرویل سره په ګډه یوې خبري غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د 13 ورځې د فرانسوي او د وړمې ورځې د هلیکاپټر د راغورځېدو په پیښه کې د شپږو امریکایي سرتیرو په وژل کېدو د خواشینۍ په څرګندولو هیله خو ده چې فرانسه به په افغانستان کې لخپل پوزي ملاتړ پشا نشي. موږ لخپل فرانسوي همکارانو سره په نږدې رابطه کې یو او موږ بیل دینا چې فرانسبا په ډېر احتیاط سره جوړ شوې د افغانستان له انتقالي پروسې سره خپل همکارۍ ته ادامه ورکړي. د دې لخوا د بل کوم اقدام د کولو په خبره باور کولو ته تیار نه یو. رویټرز جان سپین حال کې د افغان طالب وسلوالو په حواله لیکلي چې دوی تصدیق ونه شو کړی چې ګنی افغان اسکر دې فرانسوي ځواکونه د دوی په لارښوونه وژلي وي، خو ویل چې دغه رقم پیښې د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د دوی د ستراتیژۍ یوه مهمه برخه ده. په داسې حال کې چې له افغان طالبانو سره د لویدیځوالو د تازه اړیکو او د خبرو اترو د نوې لړۍ د پیلېدو خبرونه خپاره شوي، اژانس په پیرس ښار کې د ستراتیژیکو اړیکو په انسټیټیوټ کې د یوه مرستیال څېړونکي کریم پاکزاد له خولې لیکي چې وایي طالبان د تیر هر یو وخت په پرتله دا مهال په یو ښه پوزیشن کې دي او غواړي چې د دا رقم حملو په ترسره کولو د خبرو لپاره خپل شرطونه په مقابل لوریو ومني. راپورونه ښایي د 2001 میلادي کال راهیسې چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ جګړه پیل شوه، تر دې دمه 2500 بهرني سرتیري وژل شوي دي چې د تېرې ورځې د کاپیسا ولایت پیښې بیا د وژل شوو فرانسوي ځواکونو شمیر 230 تنو ته ورسو. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسې مشال رادیو ری لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، په پیښور او خیبر پختونخوا کې د سرکاري کچا باندې د خان عبدالغفار خان یا فخر افغان باچا خان د تلین د منځلو لپاره تیاریانې روان دي. په پیښور پهنتون کې د باچا خان د تلین منځلو پر مهال د عدم تشدد په فلسفي او ترهګرۍ په صورت حال باندې یو غونډه شوې ده. په دې حکله د پیښور نشبیر احمد جان رپورټ لري.
دا پیخور پونتون د استادانو تنظیم پیوټه لړخه پیخور پونتون کې د باچا خان د تین پلړ کې د اتم تشدد د فلسفي او موجوده ترهګری حالات او فقله یو دستور شو چې پاکستان بلما د خیبر پختونخوا د اطلاعات او وزیر میافتخار حسین زده کوونکو او استادانو ته د باچا خان فلسفي باندې لیکچر ورکړو. د میافتخار حسین نوړاندې د پیخور پونتون د استادانو تنظیم مشر جمیل چترالی داغوی هرکلیو کو او د باچا خان د اتم تشدد د فلسفي او تعلیم په اهمیت رڼا وغورځوله. دوی چې موجوده حالاتو کې نه یوازې پښتني سیمې ته بلکې ټولې نړۍ ته د عدم تشدد د فلسفې سخت ضرورت دی. دوی زیاتوي د پښتو نامتو شاعر عباسین یوسفزی هم په دې حقله باندې د امن او د سوکالۍ لپاره سو شعرونه وویل چې زده کوونکو ترنه خوند واخیستو. میافتخار حسین په دې موقع باندې وویل چې کله د دوی حکومت راغی نو ملک میدان جنگ وو، خو دوی د پښتني سیمې د امن لپاره د باچا خان د عدم تشدد فلسفه پرې نه خوده. دوی د دغه فلسفې په غل باندې صدارنګ وویل
عدم تشدد خدای فلسفه ده، پیغمبرانه فلسفه ده او د انسانیت فلسفه ده. د بدقسمتانه د تشدد هم چې کوم دی د فلسفې شکل اختیار کړي، دا د انسانیت دپاره د ټولو نه ناولې او خیرن سوچ او فکر دی. او د ظلم په زور باندې د خلکو باندې خپل نظریات منل دا کم سوچ کیدای شي. او په مختلف نمونو د تشدد دپاره چې کوم دی نو یو تحفظ ګوري، څوک د مذهب د حفاظت په نوم ور تحفظ ګوري، څوک د قوم په نوم ور تحفظ ګوري، څوک د خاورې په نوم ور تحفظ ګوري. دا صرف او صرف د خپل ذاتي مفاداتو په بنیاد مونږ په داسې خلکو باندې لعنت وایو او دا د انسانیت دشمنان دي.
افتخار حسین دا هم ویل چې په نړۍ کې بادشاهي او حکومتونه د زور په بنیاد باندې شوي دي، ولې باچا خان د مینې او د خلوص وزیری باندې د خلکو په زړونو بادشاهي کړې ده او اوس هم د هغوی فلسفه ټول خلک خوښوي. دوی دا خبره په ډاګه کړه چې هغوی هغه وخت کې د پښتنو زنانو په تعلیم باندې زور راوړو چې کوم وخت کې به نارینه هم تعلیمونه نه کول.
باچا خان یوازې چې کوم دی د سړو نه د ښځو تربیت هم کړی. هغه وخت چې کوم دی زمونږ د خدای خدمتګار د ښځو خپل چې کوم دی میټینګونه هم کېدل. او باچا خان معاشرې ته په دې نظر کتل چې هغه د سیاست نه بالاتر مسلح اصلاح کوله، او د بچا خاندان نظر چې اوس نوې دنیا هم دا خبره مني چې که سړی ډېر سبق وایي خو چې مور سبق نه وي ویلي نو هغه کور تعلیم یافته کیدی نه شي. هغه وخت کې په خپلو لورو سبق ویل په پښتنه معاشره کې بچا خان په خپلو لورو ویلی زموږ په معاشره کې ښځو نه خصو کیسه نه ورکوي. بچا خان واحده شخصیت چې خپل لور لمیسه ورکړی او خپلې ښځې لم چې کوم لمیسه ورکړی.
یادونه وړ ده چې د روانې میاشتې په شپږویشتمه نیټه به صوبایي حکومت په سرکاري کچ د باچا خان تلین مانځي او په دې اخله باندې تیاریانې هم روانې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو اورئ او د رواني میاشتې په شپږویشتمه نیټه به په پښتونخوا کې د حکومت یا د سرکار لخوا د خان عبدالغفار خان او د هغه د زوی خان عبدالولي خان د دواړو تلین ونمانځل شي او نشر حال کې بلو یو غونډې می غونډې رپورت سره د خبرونې نیمه برخه ته راورسېدلو. پښتونخوا کې لس نیمه بجې دي. عبدالحی کاکړ دا سره سټډیو کې د دې ساده خبرونو لنډیز وایي.
په شمالي وزیرستان کې د تښتونو د جاسوسي په تور د وجونو د مخنیوي لپاره وسلوالو د مرکبې په نوم یو شورا جوړه کړې ده. د فرانس ولسمشر نیکولس سارکوزي ویلي د یو مشکوک افغان عسکر لپاره د څلورو غیر مسلح فرانسیسي پوځیانو د وجلو وروسته په افغانستان کې په ګډو پوځي عملیاتو کې برخه اخیستنه افغان عسکرو ته روزنه ځنډوي. تمه ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استاري به نن کابل ته ورسیږي. چین پر ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو د بیا پیلولو غږ کړی دی.
لاند خبرونه چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل او سم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. تاسو مشال رادیو او ریو د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته په اسلام آباد کې سراج ظهیر کتلی.
نن مقامی ورسپانو خپل ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلې دي. جنگ ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف زاګیلانی سپریم کورټ ته حاضرېدل او په خلاص زړه هر څه د مخ کېدل دا خبر ثابت کړه چې وزیر اعظم د عدلي احترام او عزت کوي. ادارې لیکي چې د وزیر اعظم دا ګام عدلي هم مستایلو چې وزیر اعظم دومره په خشن راغې او خپل موقف یې وړاندې کړو. ادارې مخ کې لیکي چې اوس خبره د صدر آصف علي زرداری د استثناء ده او هغه هم د وزیر اعظم وکیل بیرست اعتزاز احسن پر ڈاگ کړه چې نه یوازې پاکستان کې بلکې پټوله نړۍ کې صدر ته استثناء تر لاسه ده. ادارې لیکي چې د اعتزاز احسن د دې خبرې او د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی عدالت ته حاضرېدل د حکومت او دلی ترمنځ د ټکراو متعلق محاضرای ختم کړه او پاتې شو د ملک د نورو بحرانونو معاملہ نو هغه به هم که خدای کول رو پرو هوار شي. ادارې اخر کې لیکي چې د صدر د استثناء معاملہ اوس عدالت ته راغلی ده او د عدالت لوی بینچ به دې فیصله کوي. نو باید چې عدالت فیصله ټول اومنی. آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري مشرۍ کې سلورتنی بینچ په زړو اوټر لیستونو باندې د زمینی ټول ټاکنو نه کول حکم ورکړی دی او الیکشن کمیشن یې د دې خبرې پابند کړی دی چې زمینی انتخابات به په نوو اوټر لیستونو کولای شي. ادارې لیکي چې عدالت د غیر آئینی انتخاباتو نه د بچ کېدو لپاره د انتخابي فهرستونو ټیک کولو او د مستقل الیکشن کمیشن د قیام لپاره ضروری خبرې ته پام راګرځولی دی. ادارې مخ کې لیکي چې د آزاد او خود مختار الیکشن کمیشن جوړولو کې به وخت لګي. نو په دې سبب د شلم مجوزه آئینی ترمیم تر لاندې دا سات چیف الیکشن کمیشنر ته د الیکشن کمیشن اختیارات ورکولو لپاره حکومت ګامونه پورته کوي. د کومې رستو چې به په زمینی انتخاباتو د اعتراض کولو گنجائش ختم شي. ادارې اخیره کې لیکي چې هیله ده چې حکومت به د عدالت په حکم باندې زر تر زره عمل وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د واشنگتن پوسټ په یو راپور کې راغلی چې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې افغان چارواکي دا خبره په یقین نشي کولای چې په دې خبرو کې دوی ځای چیرته دي. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې بیا لیکلي چې د افغان ځواکونو لخوا په امریکایي او ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې ډیروالی راغلی دی. شاهین بنیری د دغو دواړو لیکونو غټي کې د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ په خپل یو راپور کې لیکي چې سره د دې چې افغان ولسمشر حامد کرزی په کلونو د دې خبرې وکالت کړي چې د جوړجاړي خبرې د افغان جګړې یوازینې لار ده، افغان ولسمشر لا دا پریکړه نه ده کړې چې د روغې جوړې په اړه پر روانو خبرو کې برخه اخلي او کنه. د ولسمشر کرزی مشران وایي چې د امریکای او طالبانو په خبرو کې ولسمشر کرزی د دواړو خواو لخوا یو اړخ ته ساتل شوی دی. سره د دې چې ولسمشر کرزی په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په خبره خپله رضامندي ښودلې، ولې د نوموړي انتظامیې د امریکایي چارواکو او وسلوالو په خبرو اترو پریشانی ښودلې او لوړپوړي افغان چارواکي دا په یقین نشي ویلي چې په دغه خبرو کې د دوی ځای چرته دی. ورسپانه لیکي امریکا په دې ټینګار کوي چې ولسمشر کرزی یې د خبرو اترو د پیل نه خبر ساتلی دی او د طالبانو سره وړومبی اړیکې د دې لپاره وي چې د رښتینې خبرو د پیل نه وړاندې دواړه اړخته باور قوي کړی شي. امریکایي چارواکي دا هم وایي چې د ولسمشر کرزی په خواستې د خبرو اترو عمل ګړندی نه دی ساتلی او د اکتوبر د میاشت وروستو د طالبانو سره نیغ په نیغه اړیکې نه دي نیول شوې. ولې افغان چارواکي وایي چې په اصولي توګه دوی د جوړجاړي د خبرو مرسته کوي، ولې امریکایي ډیپلوماټانو وسلوالو ته ځینې داسې رعایتونه ورکړي چې کرزی حکومت مخالفت کوي. د نیویارک ټایمز ورسپانې په یو راپور کې راغلي چې د افغان ځواکونو لخوا د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وژنې شمېره ډېره شوې ده. ورسپانې په دغه اړه د افغان او امریکایي چارواکو سره خبرې کړي او یو داسې راپور هم ترلاسه کړي چې په کې لیکل شوي سره د دې چې دواړه ځواکونه په شریکه جګړه کوي، بیا هم د دوی ترمنځ د یو بل نه نفرت وجود لري او دوی د یو بل په اړه ښه اراده نه لري. چې له کبله په افغانستان کې د امریکای او ائتلافي هیوادونو د مستقبل په اړه پوښتنې راوچتې دي. شي ورسپانه لیکي سره د دې چې د ناټو له لوري د افغان ځواکونو او پولیسو لخوا د ائتلافي هیوادونو د وجل شو ځواکونو پوره شمېره نه ده ښودل شوې، خو د یو کلاسیفایډ راپور او د ائتلاف د خبر پاڼو نه دا اندازه لګي چې د کال 2008 نه تر اوسه په امریکایي او ائتلافي ځواکونو درو درزونو ته نږدې بریدونه شوي دي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو اورئ. که څه هم پښتنې میرمنې نن سبا تر لویو څوکیو وزارتونو او پارلمانونو پورې رسیدلې او دغه راس د ښځو د حقونو لپاره بې شمېرې ادارې د پښتنو په سیمو کې ودانې دي، خو په دغو سیمو کې لا اوس هم ګڼې کورنۍ داسې دي چې نه غواړي په کور کې لونې پیدا شي یا په بله معنی د کور هلک ماشوم ته تر نجونو زیات ارزښت ورکوي. په دې موضوع باندې مې زغله کتنه په دغه سیډنیز رپورټ کې کړي. راځي په ګډه وورو. په خیبر پختونخوا پیښور ښار کې اوسیدونکې 29 کلنه رخصار د سلورو لونو مور ده او اقتصادي ژوند هم ښه دی او د نورو خپلوانو په پرتله یې کورنۍ تعلیم یافته ده. خو د دې سره سره نوموړي د دې لپاره چې زوی نه لري یېره لري چې میړه یا خاوند یې بل واده ونه کړي. دا یوازې رخصار نه بلکې د افغانستان او پاکستان په شان د وروسته پاتې هیوادونو اکثره کورنۍ داسې دي چې لوڼو ته په کورونو کې د هلکانو په پرتله ارزښت نه ورکوي. د دې خبرې پخلی را سره په ننګرهار کې د ښځو د حقونو یوې فعالې میرمنې انیسا عمراني وکړ.
موږ لیدلی دي چې په کوم کور کې چې لور کېږي دغه لور پلار دونه مخالفت کوي، مګر دا کور خواښې د مخالفت کوي چې ولې د دې انګور مزینه دی پیدا شوې. نو هغه کورونه کې چې ځامن پیدا کېږي هغه ته ډېر مرغان خواړه ورکول کېږي، لکه دوی ته ډېر ښه زیات چرګان لالېږي، مګر هغه کورونو کې چې لور پیدا کېږي دې ته زه فکر کوم اوس هم داسې کورونه زموږ په لرو پرتو سیمو کې شته دي چې هغوی ته تانې ورکول کېږي. نه ته د سړو د خوانه بلکې دوی ته د خواښې د خوانه دیندرور د خوانه که د یوري په کور کې هم وسي. البته زه فکر کوم چې دغه ښځې سر ټیټ نیولی په بعضې مناطقو کې ټکې چې زما لور پیدا شوې ده او هغه بچمیړه هېڅ کوټې ته نه راځي، دې ته ډېر سپکاوی کېږي.
انیسا عمراني وایي د ښځو حقونه ډېری وخت د خپله ښځو له لورې تر پښو لاندې کېږي خو د افغانستان د خزو د چارو د وزارت مرستیال پلوشه شهید کاکړ د خبره نمنې وای په پښتني دودیز ټولنې کې د سډیر نور ستونزې شته چې لمخې هلک ته ډیر ارزښت ورکول کیږي.
زمونږ په سیمو کې چې والدې ته ترجیح ورکوي زوی ته یاد کېدل په وخت کې د دازو په کولو یاد مافلینو په نیولو باندې دلیل دا دی چې ټولنه زمونږ فیوډالي ټولنه ده او په دې کې ملکیت دارایي او هر څه چې دی زوی ته تعلق دا یو دلیل دی. دوم دلیل دا دی چې د تعلیم او د سواد د کچې لپاره دی چې څومره علمي ټیټ وي. متاسفانه درېم دلیل دا دی چې هغه ازادیګانه چې نارینه ته قایل شوي دي زموږ په سیمو کې هغه ښځو ته په ټولنه کې نشته دی. په دې چې نارینه بهر وتلی شي، نارینه د جنګ دی، نارینه د بیرون د ګرځېدلو دپاره پاره حتی د سولې دپاره د مارکو دپاره دغه قیدات په ښځه باندې ډېر تېز په تاسف سره په نارینه کې نشته دی.
د ښځو د حقونو په برخه کې د دې کارکوونکو خبرې مو د پاکستان مومندو ایجنسی کې د یو ملک حاجی اکبر خان مومند سره شریکې کړې. هغه دا ومنله چې نارینه په کور کې نر ته زیات ارزښت د میراث مسلې لپاره ورکوي.
چاول پیدا کې مبارک کتنا اخلي او جدا پسند کوي او مبارک کتنا اخلي جوادي مبارک کتنا اخلي او جزو کی بیا چې نن چې دوی څنګه نو فلار او د خپل اغرباج چې نن یو نی شي او له خو دای شه چې ته بل لو کو شه نو چې په تعلیم هم په سره وکي خدای خو شه بلواد دې بشري په دمر کار دې جلا خو بیا بل کرے انا نو مې نه خو دې لیکن دې نه نه خو دې لیکن دې هم بال بس خو ته یو شه دې لوري وکي دې نو په لور باندې هم رات چړې نشي پاتې کولې په دې باندې هم رات په خپل دې پاتې جن نو بس دا خدای کار دې نو یو نور دې زیل نو ما خو په سر وا دونه وکي ما غلا خدای نور دې
خدا شده خبری بیا پر یوی میرمنی چونگا اغیز کولی شی ده هغی میرمنی لخلی بای وارو چه پر روانی ناروغی اخته شوی. پا افغانستان که ده روسانو ده یرغل پر محل شبیبی خاوند او دو زامن وجل شوی او ده سره ده چه لونه لری زن میره تبولی.
نا ده سر می تشتایی گی چه جوگا سم روانی تاو چه دنیا یواری پسترگو می تو رش پسیل دیو اگو میم تپ راو خیگی لسمو میم راو خیگی جرام رای زرم میم زوری گی. حساب نه پیګما میرا سے ملری جو شکان میرا سے مزړه تم نه ایلی دریږي څلور چا سره میلی واده دي دوه میالکان یو می سړی شي سوی دی وطن کې.
خو په خبر کې اوسیدونکو یو قبایلی میرمن بیا وای اوس حالات بدل شوه او خلک د پوخا پشان د هلک او انجلۍ ترمنځ توپیر نه کوي.
که خان نه قابل او نه پوی او بی تعلیم او بی علم او نو کوس او علم خور شو خلک رو ډیر زیات بد شو قابل شو اوس خو د نور خلک ډیر عزت کوي ډیر قدر کوي ډیر په نظر ته ګوري. هغه د سینا قابل خلک نه پوی خلک یاد سي کمزورې په ریښه کنه زوخ ګور عزیز دي زوره ور زلم زیاته کاینه هغه چیرې موږ سړي ډیر په کار دي نور چې څوک خیر خلک دی هغه په لور د زینې ډیر خوشاله دی خو نظر ته کوي خو دغه کوي چې قدر عزت کې چې دا ملور ده غریب شهر دی سره مين ډیر کوي.
لا مشال رادیو سره مرکه کې یوشمن جون ویل په کورونو کې تر هغه ډوډۍ نه خوري چې د کور نارینه ونه وي خوړلې. دا خبره را سره رخصار هم ومنله. په پیښور کې و سیدون کې رخصار وای کزو ایران وړي یا ای ون زیګوي نو خپل به په خپل زړه تیګګدي او میړه تبه واده کوي ځکه دا احساس کوي چې د زوی په نزیګولو کې دا ګرمه ده. خو په اروپا کې اوسیدون کې ډاکټره فریده هوت سیفی وای چې دا خبره د خزو پوری نه بلکې د سړو یا نارینه پوری اړه لري.
د جنټیک له نظره د انسانانو جنسیت چې دی دا ډیر زیات پلار پورې اړه لري نسبت مور ته. جنسی کروموزومونه یا سیکس کروموزومز شورتوي دا په خزو کې یو ډول دی، یعنی دوه کروموزوم دي ایکس ایکس نوم ورکول شوی او په سړیو کې بیا ایکس وای، یعنی دغه ایکس خزی ته نسبت مانس جنس ته نسبت ورکړ شوی یعنی انجلۍ ته او وای سړی. اوس که داسې چې د دې سړي دا ایکس کروموزوم راشي د ښځې سره یو ځای شي ښځې خو دواړو کې ایکس دی نو دې کې یو انجلۍ محصولي یو انجلۍ ده او که چیرته دا وای راشي بیا دا ښځینه کروموزوم سره راشي نو دې ته دا محصولي یو هلک دی. په دې حساب باندې د یو ښځې ملامتي دي که نشته او دې کې هیڅ کوم دغه نه دی، یعنې ښځې پورې اصلا اړه نه لري دا مسله او دا بیخي یو طبیعي جوړښت دی.
دا چې په اسلام کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ تبعیض یا توپیر په اړه څه حکم دی مذهبي کارپو مولانا مصطفی پاړه وویل
چې دا د خزي او د جلی یا د
ترمنځ فرق په ولادت کې د جاهلیت د علامو ځنی و. کله چې عربانو د اسلام نه مخکې دوی په کور کې به لور پیدا شوله، نو دوی به یو قسم آر او شرم کولو. نو قرآن کریم دغه آر او شرم مسلمانانو باندې منع اعلان کړلو، نو دا د جاهلیت او د کفر د علامو ځنی اسلام ګرځولې ده. او څوک چې په دغه مسایلو باندې وس رفتار کوي، په دوی کې د کفر، نفاق او د جاهلیت علامې موجودې.
په پاکستان او افغانستان کې د بشر د حقونو یو شمېر کارکوونکو په دې اړه چې په کورونو کې د نجلۍ او هلک ترمنځ توپیر مسله تر اوسه دوام لري اندېښنه وښودله، خو ټولو په یوه خوله دا ویل چې په وروسته پاتې او مردسالاره ټولنو کې د دغه سوچ بدلون ته وخت او په پراخه توګه کمپین کول پکار دي. په کورونه کې مودن جون او هلک ترمنځ د توپیر په اړه سیړنیز رپورت واوري، ته اوس هم د باختر سوري کلتوري ادبي خبرونه لرو چې عبدالرزاق برقی وړاندې کوي.
ډیرو شاغلو او اغلو اوریدونکو السلام علیکم، د دې اونۍ ته باختر ستوري سره عبدالرزاق برق ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. د خبرونې په لومړي سر کې به د خیبر پښتونخوا پروفیسر راجولي شاه خټک د شاعري او د اغا د کتاب د بیا خپرېدو په اړه خبرې درسره وکړو. بیا به د افغانستان او خیبر پښتونخوا دوه داسې ستر شخصیتونه در وپیژنو چې په یو وخت کې پښتو ادب او سیاست هلی ځلی کړي. د خبرونې په پای کې به دا معلومات درکړو چې د خیبر پښتونخوا د کلتور او ثقافت ډایریکټریټ د کلتور په څانګه کې په کومو پنځو پروژو باندې کار اوس هم دوام لري. قدرمنو اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا استوګن پروفیسر ډاکټر راجولي شاه خټک هغه شاعر دی چې د شعرونو مجموعه سنگزار په څو واره خپره سوی او اوس د شپاړسم ټولګي د پېښور پوهنتون په نصاب کې شامل سوی. په 200 مخونو لرونکي شعري مجموعه کې غزلي او نظمونه راغلي. ښاغلي پروفیسر ډاکټر راجولي شاه خټک یو داسې شخصیت دی چې جدید شاعري کوي او دغسی دوی د کلاسیکی ادب د شاعری ژوره مطالعه د لورولو ترڅنګ د انګریزي ژبې د ادبیاتو لویه مطالعه هم لري. په اسلام آباد کې د علامه اقبال د پوهنتون یو استاد ډاکټر عبدالله جان عابد د ډاکټر راجولي شاه خټک د شاعری او د کتاب په اړه وویل چې د په خبره د راجولي شاه خټک په شاعری کې دا ځانګړتیا لیدل کیږي چې په خپلو شعرونو کې په فنکارانه توګه و تصوف ته ځای کړی.
خو د دې یو انفرادیت چې کوم پښتو ادب چې کوم دی، دې په هغه څو کسانو کې شامل دی چا چې د جدید نقطه نظر سره سره په خپل شاعرۍ کې تصوف هم ځای کړی دی. دا یو د ځنه پس کلاسیکی شاعرۍ چې زمون کوم روایت دی، روحانیانو یا بیا رحمان بابا او یا عبدالقادر خټکو یا منګل سلمي صدای په سر کې چې کوم چا غزل چې دا قدیم او جدید غزل ورته د خپل حیثیت حاصل دی، حمزه بابا داغی نه پس په دې د راجولي صاحب په همزولو کې داغی ته اعزاز حاصل دی چې دا تصوفي اصطلاحات چې کوم دي هغې ته او د هغې دپاره چې هغه کوم اصطلاحات په تصوف کې رایج دي، نو هغې ته په خاص طور سره په خپله شاعرۍ کې ځای ورکړي.
په پېښور کې ځوان شاعر اصرار اتل بیا د راجولي شاه خټک د شاعري په اړه وویل چې دوی د یو خاصې طبقه د یو معیار شاعر دی چې په خپل شاعري کې ژوندۍ مضمونونه راوړي.
راجولي شاه خټک څنګه دغه کتاب زمونږ د شاعري تاریخ او حوالہ ذکر دا چې دا وخت د شپاړسم جمعه په پېښور پوهنتون کې نصاب کې هم شامل شو. دا نه هم اندازه لګی چې د راجولي شاه خټک صاحب د شاعري یو معیار لري. بیا که موږ ګورو راجولي شاه خټک صاحب د شاعر په حیث باندې عمومي ولس کې دومره پیژندګلوي کنه لري،
ولی دیو خاص تبکی دیو معیار یو ځان اسلوب شاعر دی او دا شاعری چې مونږ نن ګورو نو مونږ یو ډیر عجیب غوند کیفیت سره مخ کیږي ځکه چې ادریشا خطک سره ډیر ژوندۍ مزبوره ولی دی خو دا لفظونه او دا خیال ډیر ښکلی دی ډیر جدا دی د موجوده سره نو دا کتاب شیرونو انداز ما تاسو ته چې درګلشه یو الهامي غوندې انداز دی نه مثال په توګه هغه شعر چې تاسو ته یې چې سره ډیر شو مله خیال درفتلو یو ځکه خو اسمانه کر خراخ کا ما مې ژوند نه پاره پاره ټکی ټول کړه تاسو سمره په اسانه کر خراخ کا ولی حد بندګې معلوم نه کړ خاص ځان ته مې ځان کر خراخ کا دغه قسم فکرونه موږ اکثر د خپل
پخپلا پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک د خپل شاعری او د کتاب په اړه وویل چې په کتاب کې داسې مزامین او نظمونه راغلي چې د اغه د لاري باید د پښتو ژبې خدمت وکړل سي
او دا خو یقیني خبره ده چې د پښتو په اداره کې موږ ورکار کړی دی نو دا هم په یو لحاظ د ژبې خصوصاً د ژبې د سوچوالي چې کوم هم شروع کړی تاریخ په هغه لحاظ باندې هم او بیا شاعرانه ژبه لږ لکیف وي لږ باریک کوي د آب و خبرو تر نو دا کوشش په کې خو خامخا خیال لري کېږي چې د شعر ژبه داسې په کار ده زما په خپل خیال کې نو که دې ته څوک زما د زړه آواز دی او که څوک ته خدمت وایي نو په هغه معنی کې راځي ځکه چې څپکه داسې مضمونونه او داسې نظمونه شته چې پښتنو ته پکې غږ شوی دی د پښتو د ژبې په اړه پکې خبرې شوي دي د پښتون تهذیب او تمدن ذکر هم پکې شته نو یقیني خبره ده چې که شعوري نه ولا شعوري ډول خو ضرور د ولس او د پښتو او پښتنو احساس وي
پتمنو اوریدونکو په پښتو ادب او سیاست کې د افغانستان استاد عبدالروف بینوا او د خیبر پښتونخوا وتلی مشهور شاعر غنی خان دوه داسې شخصیتونه دي چې د دواړو په یو وخت په پښتو ادب او پښتنو کې یو نوی فکر پیدا کړي چې دغه فکر اثرات اوس هم په سیمه کې ژوندۍ پاتې دي که څه هم دا دواړه شخصیتونه تقریبا په یو اثر کې زیږیدلي خو په پېښور کې ډاکټر فضل رحیم مروت د دې دواړو شخصیتونو د ژوند او د دوی د سیاسي ادبي کارونو په اړه وویل چې د دوی هلو ځلو پښتو ادب او د پښتنو وسیمې ته یو نوې لار جوړه کړې وه
رښتیا خبره خدا دې چې سړی په هغه کې پخ چوکاټ کې اردو ګوري داسې یو لوی چوکاټ کې د دواړه ډېر هغه شخصیتونه دي چې زه به ورته خپل صرف د پښتنو په اړه نه بلکې مطلب د دې سیمې ورباندې فخر دی د دې سیمې هغه چې کوم دې ادیبان دي هغه په اړه یو نوی لار جوړه کړه ده لکه مثال هغه چې کوم دې عبدالروف بینوا صاحب خدای بخښلی چې دی هغې لکه د ویښ زلمیان چې کوم نوزت چې کوم رول ولوبولو هغه نه علاوه هغه چې د پارلمان په یو طرف ته لکه مطلب په سیاست کښې هم و او ورسره ورسره مطلب د ادب چې کوم دی ادب یې سیاست پاره او سیاست یې ادب پاره استعمال کوو ما په نظر باندې او دا شانتا غنی خان چې کوم دی هغه هم د هند کښې دلته د پارلمان غړی هم و هغې هم دغه شانتا سیاست چې کوم دی هغه ادبي سیاست دپاره استعمال کړو صاحب یو شعر چې کوم دی هغه خو استعمال هېر شوی نه وي وایي چې د رشان په انقلاب دی بدلوي د زمانې رنګ هغه په وخت باندې ویلی و مطلب دا دی چې دا هغه چې کوم دی دغه انقلاب خبره چې کومه ده کوله دغه شانتا غني خان چې کوم دی غني خان کښې بیا زه ناک شوي نه نور هم دي لکه مطلب دی هغه چې کوم دی په د هنر هغه جوړی کړی دي مجسمې هم جوړی کړی دي هغه عکسونه هم جوړ کړی دي تصویرونه هم جوړ کړی دي او دا چې کومه دی ډېر زیات اهمیت دی په دواړو هغه کښې ادب دی په یو بل باندې اثرات دي خو دې دواړو کسانو کوم په پښتو ادب باندې اثر دی په پښتو نوي پول باندې اثر دی بل پروګرسیویزم مترقي سوچ نوی فکر دا شوي چې کوم دی دا دوی مخته راوړل
په کوټه کې یو بل لیکوال ډاکټر عبدالروف رفیقی د دې دواړو قدرمنو شخصیتونو په ژوند کې سیاسي او ادبي مشترکه کارونه داسې په ګوته کړل
د غنی خان او د بینوا صاحب چې کوم مشترکات یو خدای چې دوی دواړه په یو اثر کې تقریبا زیږیدلی دي. دا هغه زمانہ ده د دوی د زیږیدو چې لمړی نړیوال جنگ پیلېږي. نو دا ځینې خارجي عوامل دي چې د دواړو شخصیاتو پر فکری تشکیل باندې ژوره اغیزه اچولې ده. بینوا صاحب په یو داسې چاپلین کې سترګې غړولې چې هغه ډېر د دربدرۍ د خواري د هلمند د پمادي لحاظ د شاته پاته برخې بلې خواته محترم غني خان چې دی هغه په یو ترکي او پرمختللي سیمه کې سترګې غړوي او هغه ته د جدیدو علومو د زده کړې یوه ډېره ښه موقع په لاس ورځي او د دغه موقع په نتیجه کې هغه خپلې لوړې زده کړې سلافکی خو د دې په ذکر کې یو فکت چې دی هغه دا دی چې بنوا صاحب د شرقي علوم د ذکر موقف لا سوزي او د عربي او فارسي څخه ډېر لوی استفاده کوي. د دې پر لیکونکو کې کوم وګورو که څه هم دواړه شاعران دي مګر غني خان د شاعري جنبا تر بنوا صاحب ډېره قوي ده ځکه چې هغه خپل فکر او فن د پښتو شعر د یو نوي فلسفې سره بلد کړی دی. د نوا صاحب که هم د رابندرانات ټاګور د ګیتانجلی ترجمه کړې ده خو مګر په فکري لحاظ او په مضبوطي او د فلسفې په لحاظ د غني خان شعر ډېر جوابتیا لري. که څه هم غني خان د پټان خو لیکلی دي تاریخي کتاب دی لیکن وقتی خواته د نوا صاحب چې کوم تحقیقي آثار دي هغه چې په کومو موضوعاتو لیکلي دي لیکن داسې دي چې د مبارزې په لړ کې غني خان په قید و بند کې پاتې شوی دي لیکن د نوا صاحب چې دي هغه د بند کوټو ته نه دي تللي.
خوږو اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د کلتور او ثقافت ډایریکټریټ په لومړي ځل په صوبا کې د کلتور او ثقافت په ځانګه کې د پنځو پروژو کار پیل کړی او د دې لپاره یې ورته زیاتې پیسې هم ټاکلې. دا چې په صوبا کې د کلتور او ثقافت پرمختیا لپاره څه قسم پروژو کار دوام لري په دې اړه د کلتور د ډایریکټریټ ډایریکټر پرویز خان یوسفزي داسي وویل.
زمونږ دیم چې کوم غټ پروجیکټ دی نه هغه بنیادی طور باندې یو روایتي هنرمندانو ته مونږ بلا سود قرضه ورکو. هغه رینج دی له 50,000 نه والی تر 70,000 روپو پورې دی. 29 فروری کې دا اخري ډیډ لاین دی. دا د 15 کروڑ روپو پروجیکټ دی او په لومړي فیس کې صرف پشاور ډیویژن دی او په دریم فیس کې بیا مونږ باقي سودی ته دا پروګرام ایکسټینډ کوو. لکه مونږ کوشش لرو چې د 2,000 نه والی تر 3,000 پورې کسان مونږ ټارګټ کړو. تقریبا مختلف قسم ویڈیو مطلب کانفرنسز سیمینار مشاعری اور کنسرٹ ٹائپ شدید کی دن علاوہ شدید ہو پدی کی با تقریبا اکثر نہ کمری بلڈنگ بھی پدی کی بس ایک مختلف کرافٹ کمبائن آرٹ تھی فرض کا پرفارمنگ آرٹ تھی اور ویژول آرٹ تھے دا به پاره کې موږ په پاکستان راولې او مطلب چې لخت شل شروع سپرونډار ته با هغه خپل هنر چې هغه بو تخي نور پروجیکټونه دا دي چې موږ مشرحال د اپګریډیشن لپاره تقریبا یو 60 لک روپے دا دي چې ورواري کړی دي ټینډر منډر هم ورکړی دي د دې ساوند نو د دې لایټ او د دې سټیج دا ټول شونه چې دا مطلب چې موږ ورحل کوو.
لا د سقه چې پښتنه وسوي چې د اکیډمي کار کله پیل کوي او په څومره وخت کې به دا کار مکمل شي نو د په جواب کې وویل
دا کار چې دی لږه خو چې کنسټرکشن ورک دی نو دا به د نیو کال نه امید دي مخکې دی دا څنګه بنیاد ممکن خو دي بیا خو مطلب دې کمپلیشن امید دي چې په 2012 کې د دې کمپلیشن مکمل شي.
د کلتور د ډایریکټریټ ډایریکټر پرویز خان یوسفزي د یو پښتنې په جواب کې وویل چې دا په تاریخ کې اول وار دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کلتور او ثقافت د پرمختیا لپاره زیاتې پیسې ورته ټاکلې.
د دې مخکې بالکل برائنام کارونا شوی دی اور ہم ادنی چی تو اوہو کے مال کی برابر دی مدنی چی تو تاریخ روالے دی بدت روالے مدنی چی دل کن کوئی صاحب کی پیسی اور کلیشوی دی مخی دی حکومتو ما نور حکومتو خو چونکہ دی پارا دی فنڈ استعمال دی پارا اور دی کارونا کول دی پارا خطر یو نمائندہ باڑی چی داری ٹیٹ اپ کل کرو تاوی دا نو ندا دی حکومت پو ٹائم کی وجود کراوی اول دی تاریخ جون چونکہ دا منسکی چی دا نیان سب سمیلو شوا ناغی سرا مطلی چی دا سیزن دا ایکیویٹی دی زیاد پتی دی سر روان دی نو زورت آف دیان چی نگا دا کم بجٹ تا سماؤوی نو مخ کی ممتپ لکن کی با لس چل لک روپے بجٹ چی دی دا مختلف وڑو وڑو کارون دا پارا بمیلو شو چی دا اباسین تاک کونسل پر تیزن لک روپے آرگے پنزوز روپے کی لیے اباسین جرگی دا ورکے خوشحال خان جرگی دا یو لک روپے ورکے دا بڑی زیاد مطلی چی بائنا ہوندی پیسی روئے دا اوز پا کرولو کی چی دی دا بدی کال نا ورکشی دی سباری حکومت اور بدی کی دا میاں تیار حسین سیب چی دی دا دیر کنٹریبیشن دے بگی ایزیکٹی بلکل دا خیبر پکی پاپا تاریس کی پر امیدل دے چی حکومت دمرا غٹ بجت چی دی دا مختلف کارو دا پارا ایلوکیٹ کرے
قدرمنو اوریدونکو دا وعده بختر ستوري خبرونه چې مشال ریډیو در تخبره کړه د بلی خبرو